ستړي مشي د مشال ریډیو د لسو بجو یوې بلې خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په دې خبرې ګړای کې به تاسو واورئ چې په شمالي وزیرستان کې امریکایي بې پیلټ الوتکې درې نور وسلوال طالبان وژلي دي. په پاکستان کې سایان ځان خوندي نه ګڼي او په قبایلي سیمو کې د سکولونو تباه کولو په شا د وسلوالو طالبانو سره تګلاره ده. دا ټول راپورونه به په دې خبرونه کې اوري. خو اول ورځو انیس اجمل ته چې خبرونه ته ورو
السلام علیکم. اول دا خبرنو سټکی. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې د برید له امله درې وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حمد کرزي نیمروز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې په زرنج ښار کې د روسي بریدونو ترسره کوونکي د خدای او ولس دښمنان بللې دي. او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي د عراق وزیر اعظم سره لیدلې دي. خبرونو تفصیل. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې د برید له امله درې وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د برید پرون مازیګر د شمالي وزیرستان په شنه خوړه کلی کې پر یو ګاډي شوي چې پکې درې وسلوال وژل شوي دي. په روان هفته کې دا څلورم ځل دی چې بی پایلټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې سخت دریځي وسلوال په نښه کوي. شمالي وزیرستان د پاکستان هغه سیمه ده چې پکې القاعده، حقانی شبکه، پاکستانی طالبان او نورې سخت دریځي وسلوالې ډلې فعالیت لري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نیمروز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې په زرنج ښار کې د روسيو بریدونو ترسره کوونکي د خدای او ولس دښمنان بللې دي. ولسمشر کرزی پرون په دې سفر کې د روزي د وشتمې نیټې د بریدونو د وجل شوو له کورنو سره ملاقات کړي او ژمنه یې ورکړې چې دوی ته به مالی مرستې ورکوي. د تیرې چهارشنبې پر ورځ د ځان وژونکو بریدونو په ترڅ کې د زرنج په خار کې نږدې شپږ دیرش کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل شوي دي. بلخوا د افغانستان د کندهار چارواکي وایي د سپین بولدک ولسوالۍ د پولیسو له مشر نه به ډېر زر د هغې پیښې پوښتنې وشي چې پکې یو افغان پولیس د ناټو یو پوځي وژلې دی. ګل محمد رستو تر هغې د سه شنبې پر ورځ له دندې لرې کړل شو چې یو پولیس دوه ورځې مخکې د ناټو یو سرتېری وجو. د کندهار والی ویاند جاوید فیصل تېر ماښام مشال لیډیو ته وویل له ګل محمد نه به د پیښې تحقیقات د کندهار د سیمه ییزو چارواکو له لارې کېږي.
دغه کس چې په پیښه کې شامل دی یوازې لس ورځې یا پنځلس ورځې مخکې دې ولسوالۍ ته راغلی و. نو باید چې دغه امنیت قمندان دغسې یو کس چې نوی وظیفې ته ځي یوه داسې برخه کې له بهرنیانو سره نوی یو ځای کړی چې داسې پیښې امکان شته. د دې خاطرې څخه هغه په خپلې وظیفې څخه ګوښه شوی دی.
دا پرېکړه وروسته تر هغې شوې چې د امریکا ولسمشر او جګپړو امریکایي چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ناټو په سرتېرو د بریدونو په ډېرېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې روان کال په دې ډول بریدونو کې شاوخوا څلوېښت بهرني پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي د عراق وزیر اعظم نور الملکی سره لیدلې دي. د دواړو مشرانو ترمنځ دا ملاقات د عراق نه د امریکایي ځواکونو د وتلو اته میاشتې وروسته شوی دی. د تېرې ورځ د ملاقات نه وروسته د جنرال ډیمسي په حواله ویل کېږي دواړو مشرانو د شام د جګړې د عراق امریکایي ځواکونو سره د نورې روزنې اغوستو خوښي او د امریکایي پوځي هارډویر اغوستو چې پکې رډار او نور پوځي آلات شامل دي په اړه خبرې کړې دي. په بغداد کې د کوزیدو نه وړاندې جنرال ډیمسي ایف پی خبري جانس ته ویلي اوس هم د هغې په عراق کې سرمایه‌کاري او اثر رسوخ برقرار دی خو دا اوس د ملګرتیا په بنیادونو ده په ملکیت نه. د دې نه وړاندې جنرال ډیمسي افغانستان ته هم تللی و چېرته چې د هغه په الوتکې د طالبانو لخوا برید شوی دی. روس تیر ورځ په شام د بهرني ملکی مداخلت د خطرې دفاع په داسې وخت کې کړی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی و چې د شام د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو کارول به د امریکا د برداشت نه بهر وي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي بهر ملکی قوتونو لا پکار دي چې د شام د رژیم او د مخالفینو ترمنځ د خبرو لپاره ماحول برابر کړي. بلخوا د شام مرستیال وزیر اعظم قادری جمیل ویلي مغرب نیغ په نیغه د مداخلت کولو بهانه لټوي.
الكل يؤكد انه موجود برا من الخارج وهذا ما
حرس دي حقیقت طرف ته اشاره کوي چې شام نه بلکې نور هوادونه ایټمی وسلې لري او دا مونږ ته د عراق د ایټمی وسلو د کیسه یادګیرنه هم کوي د عراق د قبضې نه پس دا معلومه شو چې هلته هیڅ کومې ایټمی وسلې نه وي مغرب نیخ پنیغه د مداخلت سبان لټوي او کچره دغه بانا کار اونکړي نو بل وګوري
ولكنه لا يفهم حقيقه جديده
بل اړخته د لبنان په شمال کې د شام د حکومت د مخالفینو او پلویانو ترمنځ پنخته کې لک تر لګه درې کسان وژل شوي دي رپورټونه وایي د نهي پروس د لبنان د ترابلس ښار په سنی مشته سیمه کې یو شمېر وسلوال کسان له خپلو سیالانو سره نښته کړي ویل کېږي چې د لبنان په ترابلس ښار کې د دواړو ډلو ترمنځ تاوتریخوالي د فروری له میاشتې راپه دېخوا زیات شوی او دا ځکه چې د شام د شخړو لمن د لبنان دې سرحدي ښار ته هم غځېدلې ده تمه ده چې د اټمي توانایي د نړیوالې ادارې چارواکي به د جمعې پر ورځ په ویانا کې د ایران له استازو سره لیده کوي او د تهران د اټمي پروګرام په اړه به په غیر معمولي مسلو خبرې وکړي دا اعلان د نړیوال اټمي توانایي ادارې تېر ورځ کړی و دا خبرې چې د یادې ادارې چارواکي به کوي مخکې له هغې کېږي چې ملګري ملتونه به د ایران اټمي پروګرام په اړه درې میاشتنی رپورټ خپروي د نړیوال اټمي توانایي ادارې په ایران دا فشار اچولی چې هغې ته دې په هغه ځایونو کې د پلټنو اجازه ورکړل شي چې په اړه یې د اټمي وسلو د جوړېدو د هڅو شک کېږي خو ایران د اټمي وسلو د جوړولو نه انکار کوي د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د انیسا اجمل اوریدو د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دي د شمالي وزیرستان په شنخوړه سیمه کې امریکایي بې پیلټ الوتکې درې نور وسلوال وجلې دي راپورټ په لرو په پاکستان کې سیان ځان خوندي نه غړي دا راپورټ هم را سره ده په قبایلي سیمو کې وسلوال سکولونه ولې په نخښه کوي
د پاکستان عمومي تعلیمي نظام هم دا چې دی چې هغه مزيات تکم ذهنیت تیاری دي هغه ذهنیت هم دغه تندروي غاړي ته مایلي
په جلال آباد کې د پښتو فلم ننګراري او پیښوري کامیاب کاروبار روان کړی د خیمو په سینماګانو کې جاری دی
پیښور کې پیدایش شوی دی او دا فلم چې موږ لیدو دا ډیر ښایسته فلم او زموږ ته د پیښور تیر یادونه را په زړه کړی دی فلم
ونی ز خبرونه په لوشه کې بعد پښتنو مرمنو ستونزې د فرخند وزیر لخلې ووري قبایلی سیمې او افغانستان مهم د پامه نه دی وته د مشال تر څنګ وسی پردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونه د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو تاسو نیخ پنی غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستل او هم اوریدل شي ورجو د دې خبرونه پیل کو او د سر راپور ته ورجو د شمالي وزیرستان په شنه خوړه سیمه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې یو بریټ پرون مازیګر درې نور وسلوال طالبان وجل نور تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې ورو
په قطبی وزیرستان کې بیا و بازا امریکایي جازونو د سالوارم په ورځ مازیګر شپې جنیمه بجې برید وکړلې او په یو ګاډي کې روان درې طالبونی په آغاز ځای مړه کړل په میرانشاه کې د خفیه ادارې یو چارواکي او ځایي قبایلانو د مشال ریډیو په پښتنه د پېښې په خلای وکړلې او زیاته یې کړه چې دا برید د قطبی وزیرستان د ستر پندغولې میرانشاه نه د مرلوده په لوري د څلور کیلومتره په فاصله مشته علی حمزنی په سیمه شنا خوراک شوا شه چرتا چې به هوا بازا جزونو یو روان غاټه پر نقشا کا دوا تو غندې ور بند و دا غل او غاټه یې په زخه و وشتلې چې په نتیجه کې په غاډي شناز درې طالبون په آغاز زایمړه او غاټه بې خې برباد شه دا زرایې دا هویایي چې وژلې طالبون چې په شجو ور چنای هم شامل دی د طالبانو د ځای کمانډر ګلبادر څنګه شتون وشول شي دا د هه یادوي چې د روان افته په دوران کې د امریکای به هوا بازا جزونو په کتبی وزیرستان کې د سالورم بریدای چکیږي د دینه مخ شهاند سرحدی کرښه سره نږدې د کتبی وزیرستان شوال په مختلفو سیمو کې به هوا بازا جزونو د افته په ورځو او د اتوار په ورځ دوا بریدونه کړی وو چې پکښې ټول پنځلس طالبان مړه او درې نور پر هرجلی شوي وو دا د هان یادوي چې دا بریدونه په داسې وخت شوه شول چې یو طرف ته د طالبانو په خلاف په قطبی وزیرستان کښې د پوځي اپریشن خبرې کېږي او بل لوري ته په دغه شپو ورځو کښې د سیمې اوسېدونکو د کمکي اختر خوشحالي لمانځله.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویشت منټه کم دوو بجو، ستونزې او سرکار په اوه منټه د پاسه دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اته ویشت منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنګونه په پاو کم څلورو بجو، د کرخې په غاړه په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو دغه ټولې خپرونې تاسو زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورځو د دې خپرونې بل یو راپور ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د داخله چارو وزارت ته ویلي د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوې جینۍ د ګرفتارۍ وضاحت دې وکړي او په دې اړه دې پوره پلټنې وکړي. اخوا په دغه هیواد کې میشت عیسایان وایي د داسې پیښو وروستو د دوی ځانونه غیر محفوظه دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده وزیر نه اورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هغه کیس ته شفافه پلټنو حکم کړی چې پکې په یوې عیسوي ماشومې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور لګول شوی دی. د ولسمشر ویاند ویلي دوی به چاته د اجازت ورنه کړي د مذهب سپکاوی وکړي، خو د دې مخه به هم نیسي په دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون څوک د چا خلاف په غلطه استعمال نه کړي. د ولسمشر زرداری دا بیان په غربي نړۍ کې د هغه اندېښنو وروستو مخې ته راغلی چې پکې په پاکستان کې د میشت لګکیو لپاره د زغم او برداشت په نه لرلو خبرې شوې دي. نیلسن عظیم چې د عیسویانو د قومي اسمبلی غړی دی او د مسلم لیگ نواز ډلې سره تعلق لري، وایي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف د قانون زیاتره غلط استعمال کیږي او اکثره په داسې پیښو کې د ذاتی دښمنۍ له امله بې ګناه خلک نیول کیږي. نیلسن عظیم وایي
دا قانون د هغه چا خلاف نه استعمالیږي چې څوک د مذهب سپکاوی کوي، خو د ډیرو خلاف بغیر د څه ثبوت ډیر په غیر منصفانه توګه استعمالیږي او څه اخلاقي جواز هم نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکټوریا نیولینډ وایي دوی د ولسمشر زرداری د بیان هرکلی کوي او د پاکستان په حکومت زور راوړي چې نه یوازې دې د مذهبي لګکیو د حقونو د خوندي کولو لپاره کار وکړي، بلکې په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هم باید کار وشي. نیولینډ دا وویل دوی د دغه عیسوي جنۍ د کیس په اړه اندېښمن دي او هیله لري چې د پاکستان حکومت به شفاف پلټنې وکړي. په پاکستان کې د اقلیتونو اتحادی یا آل ماینارټیز الائنس ویاند شمون گل په اسلام آباد کې رویټرز خبری ایجنس ته ویلي خلک باید د قانون احترام وکړي.
کوئی بھی مسیحی جو ہے وہ اس طرح کا تصور نہیں کر سکتا.
یو عیسائی هم د دې تصور نشي کولای چې د اسلام د پیغمبر او یا د قران پاک په شان کې د سپکاوی ټکی دې استعمال کړي او یا په عملی ډول دې داسې وکړي، خو خدای دې نه کړي که داسې وشي او څوک ذهنی ناروغ وي نو د هغې لپاره قانون موجود دی او په کار ده چې د هغې سره سم کاروایی وشي. خلکو ته نه دي په کار چې د قانونه تیر شي.
ای پی خبری ایجنس لیکي ځینې خلک داسې هم وایي د غجنۍ چې رم شانومیږي د اسلام آباد سره نږدې د مهر آبادی په سیمه کې د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لري. دغه پاڼې د ګند نه راوړې وې او قرآني آیتونه پرې لیکل شوي وو چې هغې د پخلي لپاره سوځولي. د رم شا باره کې دا هم ویل کیږي دماغي حالت یې خراب دی او پر دې نوه خبر چې په دغه پاڼه آیتونه لیکل شوي وو. د قومي اسمبلی غړی نیلسن عظیم دا هم وایي د داسې پیښو وروستو اکثره دوی ځان غیر محفوظ گنی.
Yes, of course, such incidents make the community insecure.
او یقینا چې د داسې پیښو سره ټولنه غیر محفوظ کیږي. ګنې نور خو خلک دلته ډیر خوشاله دي، دی د ملک خدمت کوي او د داسې پیښو سره نه یوازې د دې ټولنه غیر محفوظه ګڼي، بلکې داسې پیښې ملک هم غیر محفوظه کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې بیا وایي د مذهب د سپکاوي خلاف قانون اکثرا په غلطه استعمالیږي او ډېر خلک یې د ذاتی دښمنو له امله د بدل اخیستلو په غرض استعمالوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو په یو بل موضوع ته راګرځوم. په قبایلي سیمو کې د یو اندازې مطابق 1500 د جنکو هلکانو سکولونه وسلوالو په بمونو په نښه کړي او ویجاړ کړي. د سکولونو په نښه کولو ترشا د وسلوالو طالبانو سه ایجنډا ده. په دې اړه ته تفصیل د یوې دمې نفس زه بیانوم. د راپورونو له مخه د پاکستان په قبایلي سیمو کې تر دا مهال د جنکو هلکانو 1500 سرکاري سکولونه په نښه کړل شوي او ویجاړ کړل شوي دي، چې له امله یې د دغو سیمو په لکونو زده کوونکي د جدید تعلیم حاصلولو نه بې برخې پاتې دي. په قبایلي سیمو کې د سرکاري سکولونو تر څنګ د دینی مدرسو هم یو لوی جال خور دی او دغو مدرسو کې په لکونو ماشومان زده کړې ترسره کوي. دا چې په یادو شوو سیمو کې د سرکاري سکولونو په شعوري توګه نښه کولو پر شا په دغو سیمو کې د شتو وسلوالو دا تګلاره خونه ده چې تعلیمي نظام يرغمل کړي. د باچا خان ایجوکیشن ټرست مشر پروفیسر خادم حسین د دې پوښتنې په جواب کې وایي
سو ډېر واضح اوس مخامخ را پېټن زیادت ترجمه چې کوم ترجمه باندې د سکولونو یا د تعلیمي نظام د نړولو کوم عمل روانې تیر شو بل کړو نه دا کی یو خبر خدا ده چې یو داسې تعلیمي خلاف د کول چې په هغه کې دی خپل یو خپل تعلیمی نظام رایج کړی شي او اگر چې د پاکستان عمومي تعلیمی نظام هم دا چې دی چې هغه نه زیات تر کې کوم ذهنیت لري دی هغه ذهنیت هم دغه تندروي غاړي ته مایلي خو د هغې باوجود په هغې مطمئن نه دي او یو داسې قسمه تعلیمي نظام چې آزاد سلفي جهادیزم سره ډېر زیات نږدې وي او د تهذیب پر ضد د جنګ کولو اهلیت لري هغه خلک چې هغې کې سل کسان تعلیم عمومي نو شپېته کسان خو داسې وي چې هغه تهذیب سره د جنګ کولو دپاره
که څه هم تردا مهال په قبایلي سیمو کې د دینی مدرسو کره شمېره نه ده معلومه، خو په بیلابیلو قبایلي سیمو کې میشت ځای خلک وایي چې د دوی په سیمو کې د دینی مدرسو جوړېدو رفتار ګړندی دی او د سرکاري سکولونو ویجاړېدو ځای خلک دې ته راغب کړي دي چې خپل ماشومان دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره ولېږي. دا چې په دغو مدرسو کې کوم نصاب ښودل کیږي، آیا د زده کوونکو د جدید تعلیم حاصلولو تنده سړوي او کنه، د خیبر قبایلي سیمې په لنډي کوتل کې د دارالعلوم اسلامیه محتمم مولانا عتیق الرحمن د دې پوښتنې جواب سپدې ټکو راکړو.
هغه نظام تعلیم په دې کې چلیږي کوم چې وفاقي مدارس په طرف نه مقرر دی، په هغه کې ابتدایي طور باندې دوه کاله شتون دی، په هغه کې خط ورزده کېږي، عالمانو ته املا ورزده کېږي، اردو کتاب ورزده کېږي، انګلیش او حساب او معاشرتي علوم دا سیزن هم زده کېږي. بیا دوه کالو نه بعد زموږ نظام دا بدل شي، نو بیا په هغه کې عربي ګرامر دی او ټکا دا مسائل او ترجمه یې تفسیر د قران کریم او احادیثو دا مختلف ضرورونه
په پاکستان کې په دینی مدرسو کې رایج تعلیمي نصاب کې د بدلونونو بحث تر ډیرو مودو پورې تود وو او د پخواني پوځي مشر جنرال پرویز مشرف په دوره کې دینی مدرسو کې په جدید تعلیمي نصاب ډیر ټینګار شوی وو. دا چې په قبایلي سیمو کې د دینی مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه کوم د کره کتنې حکومتي نظام شته او کنه، د پاکستان په سینټ کې د تعلیمي چارو د قائمه کمیټې چیرمن سینیټر عبدالنبی بنگشوای
خو فاٹا آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان اور فیڈرل ایریا اسلام آباد دا سر مختلف مرکز کے پاس ہے نمان ٹول کنسلٹریشن کو ان شاء اللہ فاٹا بندی گی اور ہم کوشش لاکھوں فاٹا کے بہت کالجوں اور یونیورسٹیانوں اور ان شاء اللہ تو پخبر جنیور کے ماد آئے اور ٹارگیٹ سے خدے رسر مل گئی فاٹا کے منگ غٹ یونیورسٹی اور لے پر لے کالجوں اور اسکول میں خلاص کو اور انکاری سے کم کر اگے پخبر دے کے شکنشت تک
د امریکایي پوهنتون جان هاپکن د یو راپور لمخه کب قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د سرکاري سکولونو په نخښه کول دوام ولري او په دینی مدرسو کې جدید نظام تعلیم رایج نوي، نو د دغو سیمو ماشومان به د سخت دریځ په لاره
روان شي. دا مشال ریډیو دا
اردن کو ورزو د خبرونه په دې برخه کې د خبر ایجنسی د لوړګي سیمه ته د دغه سیمه خلک وایي چې په سیمه کې د پارکونو او ساتیري ځایونو د نشټوالي د لاسه اخترونه بے مزیوي او سیل د پاره نورو سیمو ته پتاګ مجبور دي. دوی وایي چې په دې سیمه کې د ورته پارکونو او چمنونو جوړ کړی شي چې ځوانان پکې د اخترونو پر مهال خوشاله ولمانځي. نور تفصیل زموږ همکار راکوي.
د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمه خلک وای چې دلته د پارکونو او ساتيري ځایونو د نشټوالي لامل اخترونه په خاطوګه نشین منځلې. د دغه سیمه ځوانان وای چې دوی د اختر په محل د سیل او ساتيري د پاره اوس په خبر اسلام آباد مری سوات او داسې نور سیمو ته ځي، خو هر تن دې ځایونو ته د تګ وس نه لري او زیاتره خلک په خپل سیمو کې اختر تیرول خوښوي. په دې حق لباندې د لوړګي سیمه یو ځوان زده کوونکی جاز الحق مشال ریډیو ته وای
دلندی کوتل کالج سیکنډ ایئر سټوډنټ ما او زمونږ چې یو سپینځه ملګری یو مونږ تور د پاره اسلام آباد ته زمونږ سره دلندی کوتل کې هیڅ قسم یو قسم پارک نشته او نه داسې خاصه تفریح ځای نشته، نه ګراوند نشته، نه سوینګ پول شته. حکومت لا کار دی چې مونږ سره یو پارک جوړ کړي، بل داسې خاصه ځای نه جوړ کړي چې مونږ وړرا ولول او په خپل باندې ولرا شو تفریح لپاره چې مونږ زړه خوشاله شي.
په لوړ کې سیمه کې د پارکونو سیل ځایونو د نشټوالي پاړه باندې یو بل تن خانودین وای
عمره خارو کې ماشومان لوبي کوي، کرکټ کوي، کې فوټبال. ورا اختر خدا سي تیر شو لکه عام کلی والا علاقو کې چا کوم تیرګي خلکو باندې زکه چې نه پارک شپ کې نه چرته داسې نور سہولتونه شته زمونږ ته خپل کورونو کې تیر ور.
او د دغه سیمې یو بل ځوان نجیب خان چې خپل ملګرو سره په چکر روان دی په دې حق لا وای
مونږ پنځه شپږ کسه یو دوه درې ډلې نور دي غواګی زی وس دوی شین مالا چکر له دلته خو بس چکر ما کړ ته سہولت نشته مخکې بس سایکل ما کړی وي پروګرامونه راغو وساقن ختم شو بس مونږ خو بس پارکونه مارکونه یا بل څه سہولت سره ته جوړ شي.
د خیبر ایجنسی په لوړ دي سیمه کې د پارکونو او ساتيري ځایونو د نشټوالي په حق لمو چې کله د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان افریدی سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې مونږ لډیر مودینه په دې هڅه کیو چې دلته د ځوانانو پام مثبت کارونو په طرف را وګرځو. او پولیټیکل انتظامیه د دغه سیمه د ځوانانو د پاره د لوبو د یو میدان جوړولو پلان هم لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو نن د اختر دریمه ورځ ده. د هر چا خوښوي چې اختر د خپلو کوروالو یارانو دوستانو سره په کور کلي کې تیر کړي، خو بعضې داسې خلک هم شته چې د رزق غم کې دومره گرفتاره وي چې نشي کولی اختر خپلو کلو ته یوسي او د خوشحالۍ دا موقع هم په خوارۍ مزدورۍ کې تیروي. داسې یو شمېر خلک اسلام آباد کې هم شته چې اختر کې خپلو کورونو ته نشي تللی او د سړک په غاړه د دیاړۍ مزدورۍ په تکل ناست دي. په دې هکله زموږ همکار ریاض مساخیل یو راپورټ تیار کړی.
اسلام آباد چورته د پاکستان زړوي او دلته د شتمنو او لویو خلکو هیڅ کمی نشته او هر وخت پکې د رڼاګانو زور او د ګاډو شور دومره وي چې انسان ته پکې د شپې او ورځې فرق نه معلومیږي. خو د اختر روزو شپو کې دا آباد خار داسې شاړ شي لکه چې څوک په ادیره راغلی وي. خو د دې هر څه باوجود د رڼاګانو په دې خار کې یو شمېر غریب او بې وزله خلک د رزق په لټون کې بوخت وي او هغه وخت د دوی لپاره د خوشحالۍ زیری وي کله چې د هر یوې خوانه دوی ته د دیاړې مزدورې اشاره ترلاسه شي. د خپلې کورنۍ زلان راتلونکي او د رزق غم د دې مزدورانو نه د اختر خوشحالۍ او د بچو خنداګانې جړاګانې هېرې کړې دي. نو ځکه خو نن د اختر په دې موقع هم دا خواریکښ او مزدورکارا د اسلام آباد په سړکونو د مزدورې په اثر ناست دي. علمزیب چې د یار حسین ډاګې سره تعلق لري هم په هغه مزدورانو کې دی څوک چې د اختر په موقع هم د مزدورۍ په تکل کې سرګردانه دي. دی وای
دا گندره بیر چا کار کو بسیانو کو دای کو ټول پول کو یرا بس مون غوی د الله پاسره باندې راغلی او کړي چینو غریبی د مو وای کدل تم له شل په او غټل خرچونه زیات باغې باندې چینو وخت نه پات او ګرانو خود دې او مهنت وکینو خود ته نور سره چې پیسې خو د بل چینو په اسان نیست دي
دغه شان یو بل تعلیم یافته زلمی امیر ډیر په سوخت وې چې ترسو د ملک نه د سفارش کلچر نوی ختم شوی تر هغه ډیر ګرانه ده چې دوی ته با خپل قابلیت سنوکری ملوشي
مونږ به سره داویل غواړو کنه چې د کم سړی خپل کم حق ته غته را خپل حق ملوشي بس پیسې سړی سره نه نو سره لړشي کلی ته سړی سره 70 روپے دی پرتی اختر خپل خوشاله تیر کې یو نو مونږ پیسې نه ونه سره تلی
عبدالرحمن چې اسلام آباد کې د یو پرایویټ سکیورټی کمپنی ملازم دی وای چې اختر خوسه دوی خو په میاشتو میاشتو دلته ساروي
مجبورې راغلي او چټي مټي منه دا کړی بچان مشته دي وده مې کړه د ودونه مې دوادي ټلیفون باندې پتا کو نور او څاغ نشته زریو زړه خو مخه کیږي هغه ورته وای جره شو دلته کې مجبورې ده پیسو دي مجبورې نشوتلې 15 شپه مېشتو پاس یا څلور ورځ یا 15 ورځ
د منسيري سره تعلق لرونکو عبدالخالق وای چې هغه خو هړو دا غم غوس کړي دي چې هر میاش او هر اختر کلی ته لاړ شي
دا ودا څه دي ګر نه زه دې پته یو ما بچی دې پوری کله مل
پختنو بدمرغی قدرتی افتونا او د ترهګری چپی پخپل زی ولې د دوی فطرت او ګران کارتا غاړه ورکول هم د پختنو د خوارې مزدورې یو ثواب دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو اوس ورځو د اختر رنگونه په جلال آباد کې کم طرف ته روان دي د کوچنی اختر په مناسبت په جلال آباد کې 15 داسې پښتو فلمونه نندارې ته وړاندې شوي چې د لری او بری پښتونخوا فلمي اداکارانو په ګډه جوړ کړي خو دا فلمونه د سینماګانو د ودانو تر چت لاندې نه بلکې د تمبوانو یا خیمو تر چت لاندې ننداره کیږي په دې فلمونو کې یو هم ننګرهاری او پیښورې دی چې تر نورو هغو ډیر کتونکي لري په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دغه فلم له سوتنو سره خبرې کړي او یو راپور یې پرې چمتو کړی دی
سکل هم د تیرو کلونو په سیر د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کې د نورو تفریحي بوختیاو تر څنګ څو ځای تر خیمو لاندې سیاري سینماګانې راوړل شوي او د کوچني اختر په ویړې نوي پښتو فلمونه نندارې ته وړاندې کول په دې فلمونو کې یو هم د ننګرهاري او پېښوري په نوم و چې د پېښور او ننګرهار فلمي لوبغاړو په ګډه سره جوړ کړی و دغه فلم چې د تیرو درې ورځو راهیسې نندارې ته وړاندې شوی او هر ورځ 15 ځله ښودل کیږي نندارچیانې له لیدو څخه خوښ و دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل
زما نوم ستوری وفا دی ننګرهار اوسېدونکی یم موږ په پېښور کې هم ډېر عمر تیر کړی دی پېښور کې پیدایش شوی دی او دا فلم چې موږ ولیدو دا ډېر ښایسته فلم و زموږ ته د پېښور تېر یادونه را په زړه کړه دی فلم په دې فلم کې داسې کوشش شوی چې ننګرهار او پېښور یو دی
نوم ایمل دی دغه کوم فلم چې دوی جوړ کړی دی ننګرهار پېښور خلکو ته یو ښه زیری ورکوي چې پېښور او ننګرهار دا یو دی سره یو کور دی یو ولس دی ټول پښتانه دي نو باید چې موږ د ننګرهار او د پېښور کمرونه چې دي هغه سره لاس یو خپل ځوانانو ته وښیو چې موږ څه په کار دي څه وکړو څه شی د وطن غواړي دلته د څه شی اړتیا ده د څه شی ضرورت دی هغه په دې فلم کې پروت دی
د فلم کې سریکونکی حافظ ساحل دی دی وایي چې دغه فلم په لیکلو په نړۍ کې میشتو پښتنو ته پیغام ورکوي چې ځانونه وپیژني او په لره بره پښتونخوا کې پښتانه له بدبختیو څخه راوباسي
ما ځان ته په ننګرهار او په پېښور نه دی کړی لیکن په ټوله نړۍ کې کوم پښتون ته ما پیغام ورکړی چې پښتون ځان وپیژني دغه بدبختي چې کوم په افغانستان کې ده په کوزه پښتونخوا کې ده دغه بدبختي دې مخه بد موږ ونیسو
د فلم یو تن مرکزی لوبغاړی جانولی خوخو چې فلم یې تر نورو هغو ډیر کتونکي لري
ستونزې شته هغه دا دی چې ګرمي ده او موږ تمبو لګولی نو ډېره زیاته ګرمي ده څوک چې هغه لیدونکي دي هغې کمیسیون ایستلي دي هغه ناز په خولو کې ډب فلم ته نو زه د خپلو وطنوالو نه ډېر زیات راضي یم ډېر زیات نه خوشحاله یم چې دا په ګرمۍ کې او دا زما فلم ګورې نو واقعا چې دا موږ سره مینه لري
په دې فلم کې پر افغان فلمی لوبغاړي جانولی سربیره جهانگیر خان محمد حسین سواتی او په خزینه لوبغاړو کې کرن مرکزی رولونه لوبغولي دي د فلم ډایرکټر ظاهر خان ارمانی دی پروډوسر یې بریالی دی چې د درې لکو افغانیو په لګښت یې ننګرهارې او پېښورې فلم جوړ کړی د فلم پروډوسر وایي چې په تیرو درې ورځو کې یې خپلې پیسې لاسته راوړي او اوس په ګټه کې روان دی یاد دی وی چې په جلال آباد ښار کې د کورنیو جنګونو د مخه یوه شخصي او یوه دولتي سینما وه چې د جنگ د لمبو خوراک شوی دي چې تر اوسه یې په جوړېدو نه دولت غور کړی او نه هم ولسی وګړو کله له دولت نه د سینما د جوړېدو جدي غوښتنه کړې ده، ځکه خو د تیرو څو کلونو راهیسې په اخترونو او ځانګړو ملي مناسبتونو کې د تمبو یا خیمو لاندې خلک فلمونه ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سروے
چھتا باغ سبے پستے ترخا مدے
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پشتنے فخامت سرے ندے سدے
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پښتونخوا کې لس نیمې بجې شوې دي. انیس اجمل نه د خبرو لنډی دورو.
په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې د برید له امله درې وسلوال وجل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نیمروز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې په زرنج ښار کې د وروستیو بریدونو ترسره کوونکي د خدای او لس دښمنان بللي دي. د افغانستان چارواکي وایي د سپین بولدک د پولیسو له مشر نه به ډېر زر د هغې پیښې پوښتنې وشي چې پکې یو افغان پولیس د ناټو یو پوځي وجلی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل مارټن ډیمسي د عراق وزیر اعظم سره لیدلی دي. روس په شام د بهر ملکي داخله د خطرې دفاع په داسې وخت کې کړی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی وو د شام د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو کارول به د امریکا د برداشت نه بهر وي، او تمه ده چې د اټومي توانایي د نړیوال اداري چارواکي به د جمعې پر ورځ په ویانا کې د ایران له استازو سره لیده کوي او د تهران د اټومي پروګرام په اړه به په غیر معمولي مسلو خبرې وکړي.
اور دن کو د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل نو اوریدو، او د خبرونی په دې برخه کې ورزو یو بل راپور ته رائټر خبرې جانس د طالبانو یو مشر ملا برادر پاړه مقاله خبره کړې او لیکي د ملا برادر د نیول کېدو وروسته افغان چارواکو دا هیله وښودله چې دا کار به د برادر پخوانی ملګري مذاکراتو ته تیار کړي. د دې مقالې نور تفصیل د انیس اجمل نو اورو.
رویټرز خبری ایجنسی ته لیکوال میتیو گرین یو مقاله خبره کړې چې وایي د طالبانو په مشرانو کې د ملا برادر برابر بل نشته. ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو مشري کوله چې پکې د سړک د غاړې بمی چاودنې او بریدونه شامل وو، او دا یې څرګنده کړه چې دغه بریدونه په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو لپاره ګواښ دي. د لیکوال په وینا یقینا د اسلام آباد لخوا افغان چارواکو ته ملا برادر سره د ملاقات د اجازت رپورټونو په دواړو هیوادونو کې د سولې په اړه ګنګوسي خورې کړي، خو مقاله لیکونکي لیکي د پاکستان لخوا افغانستان ته د ملا برادر د سپارلو انکار دا د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود شکونه څرګندوي. رویټرز خبری ایجنسی ته د افغانستان د امنیتی شورا یو مشر اسماعیل قاسم یار ویلي د ملا برادر خوشی کول با نور طالب مشران هم د سولې خبرو ته وهڅوي. اجانس لیکي د شورا غړي با پراتلونکو سوروزو کې د اسلام آباد دوره کوي چې مقصد یې د پاکستان نه د ملا برادر کابل ته د میلمه په توګه د بیرته راوستو غوښتنه کول دي. په 2014 کال په پای کې د امریکایي او اتحادي ځواکونو د افغانستان د وتلو د وخت ټاکنې سره په ولسمشر حامد کرزی فشار زیاتېږي چې طالبانو سره با مقصد مذاکرات پیل کړي او خپرېدونکي تشدد ودروي، خو د لیکوال په وینا داسې هیڅ قسمه ضمانت نشته چې پاکستان به د برادر د خوشی کولو لپاره رضا شي، او یادا چې برادر د سولې راوستلو لړ کې یو مهم کردار ادا کولی شي. مقاله لیکونکي لیکي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي وو چې افغانستان د امن په لړ کې د پاکستان نه سهم غواړي، نو دوی باور سره پوره مرستې کوي، خو هغه په دې موضوع نور زیات سونه ویل. رویټرز لیکي افغان حکومت دا یقین لري چې برادر د نورو وسلوالو په نسبت سولې ته زیات مایل دی، او د ملګرو ملتونو د پخواني چارواکو او طالب مشرانو د وینا تر مخه د نیولو ناسو میاشتې وړاندې برادر ملګرو ملتونو د استازو سره د مذاکراتو کولو په اړه خبرې کړې وې. اجانس لیکي په 2010 کال کې برادر د پاکستان د استخباراتي چارواکو د سی آی اے لخوا د عملیاتو په وخت په کراچۍ کې نیول شوی وو. رویټرز خبری اجانس د اروزګان ولایت د یو چارواکي حاجی عبید الله بارکزی لخلیلی کی کلچر ملا برادر په حکومت کې شامل شو، نو د طالبانو سره 80% مسلې به هواری شي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د جیلونو عمومي ریاست وایي د سرخی پل لندانه د اتو بندیانو لخوا د تیښتې هڅه شنډه کړې ده. د جیلونو عمومي رئیس امیر محمد جمشید د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل دوی تیره شپه هڅه کوله چې وتښتي خو بیرته نیول شوي دي. هغه وویل د پیښې په ارتباط د سرخی پل له مربوط بلاک له نوکروالانو نه هم څېړنې پیل شوي دي. پرخوا وسلوالو طالبانو په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې دعوه کړې چې تیره شپه 15 بندیان له زندانه تښتېدلي دي. په دې اړه په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر شمن د جیلونو له عمومي رئیس امیر محمد جمشید سره مرکه کړې ده. نو امیر محمد جمشید وای
خوشبختانه چې دا دروغ ده. دوی نه تښتېدلی خو تلاش کړی و اته کسان چې د زندانه وتښتي د خپل کوټې نه وتلی و تر حویلي د دغه بلاک تر حویلي پورې رسېدلی و ځان ته رسولی و چې خوشبختانه زموږ د مهاجفینو لخوا کش شو او بیرته ونیول شو په خپلو ساحو کې واچول شو.
دغه بندیان د کوم بلاک و د سرخپل
دا بندیان د شپږم بلاک و. موږ د اختر د ورځو له خاطر چې دا د افغاني عنعنه په ځای شي دوی هم غوښتلی و چې یو سي ازادي مشترکې د اختر په ورځو کې چې یو بل کوټې ته لاړ شو یو دی دغه پرسي وکړو دا خپل فرهنګ دغه کو موږ دوی ته اجازه ورکړلې وه خو دوی نه دوی استفاده کوله وغوښتل چې وتښتي چې خوشبختانه بیرته دستګیر شو او ونیول شو ټاکونې ته یې واچول شو.
دوی په څه ترتیب له خپلو هغه د بلاکو څخه راوتلي دي؟
خو داسې ده چې موږ ته په چرخي کې خو اوس ترمیمات جریان لري یو څه ترمیم شوی دی یو څه پاتې ده دغه څو کلونو کې په آخر کلونو کې په چرخي کې دا هوانونه او راکټونه چې فر شوی و لږ زیانونه رسولی و ځینې دغه کړکینونه ځینې پنجرې خراب شوی و دا یو پنجره د میله نه و نه پوهېږم چې د سابق مو یا دوی اره کړی و خو دوی وایي چې موږ د دې لار نه راووزو راووته خو اوس موږ تحقیقات جلان لرو چې پوه شو چې دوی واقعا دوی د دې لار نه وتلی دي یا کوم بل امکانات ورته نصر شوی ده.
جمشید صد پخوا چې د دې زندان خلک تښتېدلي دي بندیان تښتېدلي دي وروستۍ پیښې کې خپله د زندان ځینو مسؤلینو په کې لاس درلوده چې بیا هغوی محاکمه هم شول. فکر نه کوئ چې په دې اوسنۍ هڅه کې به هم د زندان ځینې مسؤلین یا د خپل مربوطه بلاک مسؤلین په کې ښکېل وي یا لاس ولري؟
دا خود امکان نه لري. نه بچه دوی هم شاید چې ورسره حکومت کړی و خو تحقیقات جلیان داري تحقیقات نتیجه کې معلومیږي چې څوک د منصوبین دوی سره کومک کړی ده که نه ده کړی.
تر اوسه خو به کوم مشکوک کس تاسو نه یې نیولی د خپلو د زندان؟
نه مشکوک کس موږ نه دي نیولی خو فقط دا هغه نوکریوالان چې هلته شپې نوکري وو دوی ته موږ تر نظارت لاندې نیولی ده چې ورې معلومات چې دوی ملامت دي که نه دي.
تاسو ستونزې
زوړ تا کال جونیو څوک داخلي وي
کوڅه کې دی به روزګار دی نیو
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورته د خبرونه بل یو راپور ته واشنگتن پوسټ ورسپاره لیکي په افغان دوکونو کې دننه په بهرنو عسکرو بریدونو د مخنیوي لپاره پټ جاسوسان ګمارل شوی. سخت کال د افغان عسکرو په بریدونو کې سلویخت بهرني عسکرو وجل شوی دي. د مقالې نور تفصیل د ګلۍ آسنور.
واشنگتن پوسټ ورسپاره د افغان چارواکو له خولې لیکلي چې په افغان پولیسو او ملي اردو کې دننه دا ورپکو د مخنیوي لپاره چې په بهرنی ځواکونو بریدونه کوي خپل استخباراتي ساحه پراخه کړي. ورسپان لیک په تیر دولو سورزو کې افغان امنیتي ځواکونو نه امریکایي عسكر وژل دي. سخت کال په امنیتي ځواکونو کې دننه له بریدونو سلويخ سولساتي عسكر وژل شوی دي. ورسپان لیک د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ګل په ورس په دغه بریدونو سخته اندېښنه خودلې. نو موري هوټ خودلې چې امریکایي ځواکونه بعد افغان عسکرو او پولیسو له بریدونو د خوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کوي او په دې مخې له خپل افغان سیال حامد کرزی او لوړپور فوزي مشرانو سره خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په مقاله کې د افغان چارواکو لخوا د دغه شان بریدونو د مخنیوي لپاره د ګامونو تفصیل ورکړې دي چې په امنیتي ځواکونو کې دننه یې پټ جاسوسان ګمارلې دي. هغوی به په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو سار کوي. د دغه عسکرو له خپلو کورنیو سره د ټلیفوني خبرو د سارنې ترڅنګ به په نوو فوجیانو د ټلیفون د استعمال بندیز وي. ورسپان لیکي د دې ګامونو مقصد د امریکا هغه نیوکو ته جواب ویل دي چې د دوی په خبره افغان ځواکونه د ورپکو پر ضد عملیات په سمه توګه نشي ترسره کولی. ورسپانه د افغان ملي فوج د مشر جنرال شیر محمد کریمی له خولې وایي افغان عسکرو دا خبره محسوسه کړې ده چې دوی له هر اړخه تر سخت سارن لاندې دي. کریمی زیاتوي چې په دې سره ښایي د عسکرو په مورال منفي اغیز ولویږي، خو د بریدونو مخنیوي لپاره دا ګام اخیستل پکار دی. ورسپان لیکي ناټو هم د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د ناټو ځواکونو چارواکو د وینا له مخې بهرني ځواکونو ته ویل شوي چې هر وخت خپلې وسلې سنبال او په ماشا وساتي. ورسپانه د چارواکو په حواله وایي چې دغه ټول بریدونه د ورپکو لخوا نه بلکې زیاتره پکې د شخصي جګړو له امله شوي دي. افغان فوجي چارواکو له امریکایي او ناټو ځواکونو غوښتي چې خپل عسکر په مقامي دودونو او کلتور خبر وساتي او په دې سره به په دغه شان نخوتو کې کمی راشي. د افغان پولیس روزونکو ادارې یو مشر فدا وکیل وای کچری امریکایي عسکر د دوی کلتور پر ضد خبره کوي، لو له دې سره افغان عسکر خپه کیدی شي او بریت هم کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو یو نړیوال موضوع ته نیویورک ټایمز ورسپانې د شام د واکمن اسد د مخالفینو د حل ځلو په اړه یو راپور خپور کړی. شاهین بونیرې د راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز ورسپانې د شام د واکمن اسد د مخالفینو د حل ځلو په اړه یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې لیکل شوي وړاندې د اسد رژیم پر ضد احتجاجونه کېدل، خو اوس د ژوند د بیلابیلو څانګو سره تر دې خلک په عملی توګه د واکمن پر ضد جګړه کوي. د شام په حلب سیمه کې په درزنونو خلکو وسله راخیستې ده، د واکمن پر ضد د بریدونو منصوبه بندي کوي، د هوایی بریدونو نه ځان محفوظ ساتي، د سمګلرانو او بم جوړونکو سره ملګری کیږي، نورې وسلې راټولوي او په لارو کوڅو کې ګزمې کوي. ورسپانه لیکي د حکومت پر ضد په جنگ کوونکو کې کروندګر، د زمکو کاروباریان او مزدوران شامل دي. دا ټول خلک د هغه ځواکونو سره ملګری شوي چې د شام د پوز نه باغیان شوي دي. دوی ټول وای باید د اسد حکومت اوس د منځ لاړ شي. په پیل کې مخالفینو د ښکار په ټوپکو او لیندو د حکومت مزاحمت کولو، خو کله چې ورسره پوځیان ملګری شو نو اوس د جنگ وسله هم ترلاسه کړه، د فوج نه ټینګونه او درنه وسله هم قبضه کړې ده. ورسپانه لیکي ورس په ورس د اسد د مخالفینو شمیر او زور ډیریږي او دوی منظم کیږي. د دوی خپل جاسوسان دي چې دوی له حکومت د هلو زلو په اړه معلومات راوړي او اوسې د خپل واک په سیمو کې حکومتونه هم جوړ کړی دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو ورزو د خبرونه په دې برخه کې سواته د اختر په موقع بازار ته د پښتو موسیقي او ډرامو یو شمیر کیسټونه مارکیټ ته راغلي. د سوات ولس هم دغه کیسټونه اخلي او خوښوي. د مشال خبريال نیاز احمد خان د سوات سی ډي مارکیټ نه دا راپور راکوي چې په یو سندره پیلي.
د اختر په مقاد منګوره کې د سی ډي کاروبار کوونکو خپل دکانونه خایسته کړي دي او یو شمیر نوي ډرامو او سندرو کیسټونو لوی لوی پوسټري په دکانونو لګولي دي. دغه دکانداران وایي چې د اختر لپاره دوی خصوصي مالونه راوړي او توقع لري چې کاروبار به خوي.
جی زمانو مبارک شه، زه سی ډي کاروبار کوم او نن سبا د پښتو ډرامو کې ډېر زیاتې راغلي دي، ځکه چې د اختر خوشحالیانې دي او د اختر لپاره خلک څنګه چې جامې کا کپڑې وغیرہ د دې تیارې کوي، دا شانې هم د میوزیک د اوریدونکو ډېر زیات دي.
هغه زیاتوي چې د پښتو موسیقي اوس خلک ډېر زیات خوښوي او د سره سره د نورو ژبو ویونکي هم دغه موسیقي اوري.
خلک ډېر زیات نن سبا شوق مند دي فلمونه غاني اوري، ځکه چې دا میوزیک لږ چینج دی. خلک خوښي او زموږ د ګلکاران شاسوار شو، رنشا شو، یا ګلپانه شو، نازی اقبال، ته دې آوازونو کې خلک ډېر زیات انټرسټ ساتي.
د سی ډي بازار ته راتلونکي وایي چې دوی د پښتو موسیقي موسیقي او ډرامي ډېری خوخوي ولې سیمه کې د بجلی نشوالي دغه مزه هم پیک کړی دا
زه شیرالی زرګر د منګوري دلته راغلی ما سړي دکان ته موږ انتظار کوو چې یاره نه یونی کیسټي راشي خو د بجلی په وجه باندې ډېر خریداري هم نشو کولی ځکه چې کیسټي والو بیا راسره پرتی نو کته نشو کنه زما کرن خان بزاد خود زما کرن خان ډېر زیات فوخته او یو دالک نه نه د احمد سار ډېر لکه خا 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 غانې وای دی په جنکو کې دا نیو جنې د ګلپانا
زمان حضرت علی دی زخور غلې مدل د کې دکان ته خو دا یو رمن خو شو د خروټه کدار زده نه راغستا
منګوره بازار کې د اختر په موقع د سیډي دغه دکانونو باندې پوره ګڼوي او تقریبا د هر عمر خلق د خپلې خوښې مطابق ځان لپاره د پښتو ژبې سیډیز سره سره د هندي سندرو او فلمونو سیډیز هم اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدن کو د سواد په فضاګانو کې چا د سندرو د غږ سوچ هم نشو کولای سو کاله مخکې، خو دغه وخت تیر شو. د سواد ولس په شونډو باندې خنداګانې او خوشاله اوس بیا راغی. په قبایلي سیمو کې به هم دا وخت تیر شي. ورزو د ونی دی خپرونې پلوشې ته زمونږ همکارا فرخندا وزیر د پښتنو مېرمنو د ستونزو په اړه دا خپرونه هر اونۍ تاسو ته وړاندې کوي. د دې اونۍ تازه خبرونه ستاسو د ټولو په نظر.
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده،
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور ده؟ د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پوښتنې، هم لتانه هم لمانه، راته غوږ کېږده اګرانه.
بلوشه
په پلوشه کې مو زه فرخندا وزیر هرکلی کوم. په روان پروګرام کې به واورئ، نړیواله ټولنه وایي افغانستان د ښځو لپاره یو ستونزمن هیواد دی. په خپله افغان میرمنې څه فکر کوي؟
یو وړه مشوره واخلي د دې لسو کالو هغه واده کړي، هغه بیا کله هغه کسانو ته واده کړي چې د 40 کالو 50 کالو وي.
په پېښور کې افغان نجونې د اختر څنګه تیاری کوي؟
ما خو چې دي دوه جوړه کپڑے مې کړې دي او سینډل شو.
او د دلرات سره د هغې په سندرو هم خبرې کوو. د ټولو اول رازو په افغانستان کې د ښځو د ژوند په اړه دی رپورټ تا. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي افغانستان کې د شی د ښځو او نجونو لپاره یو ظالم او سخت هیواد وي. ډېر ښځې داسې یری لري چې دغه هیواد د 2014 کال وروسته چې کله امریکایي ځواکونه ووځي نو ممکنه ده دوی یو ځل بیا د سختو حالاتو سره مخامخ شي. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې ډېر پرمختګ شوی، خو د دغې د قایمه ساتلو لپاره ډېر لږ څه شوي دي. او که د دغه حقونو د خوندي ساتلو اړه سونه شي نو په راتلونکي کې ګرانه ده د افغانستان دستور د ښځو پر ضد د تشدد خلاف کوټلي قانون سازي ولري. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په خپل وخت کې انجونې په سکولونو بندې کړې وي، ښځې د کار ځایونو او یا د صحت مرکزونو ته نشوې تللې، او د دې سره سره یو شمېر نور بندیزونه هم د دوی په تګ راتګ لګول شوي وو. د افغانستان د 2004 کال په اساسي قانون کې ښځو ته یو شان حقونه ورکړل شوي دي، او په 2009 کال کې داسې یو قانون هم پاس کړل شو چې تر مخه په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد مخنیوي وشي. په دغه قانون کې د نجونو په وړوکي عمر کې او په زور د واده کولو، د هغوی سره د زور زیاتی او یا پرې د تشدد کولو خلاف سزاګانې ورکول کیږي. د دې قانون سره په سکولونو کې د ماشومانو جنکو شمېره هم د پخوا زیاته شوه، او ورسره د ماشوم په پیدا کېدو کې د مور د مړینې شرح هم راټیټه شوه. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې اوس هم د نیمه زیات زیات انجونی د سکولونو نه بهر دي او په دې لړ کې لا ډیر کار پاتې دي او ډیر داسې دي چې د کالجونو نه د فارغ کېدو لپاره به ډیر هڅې کوي. په دغه هیواد کې پنجونو اوس هم تعلیمي ادارو ته د تک په وخت حملې کیږي، په اوبو کې زهر اچول کیږي او په مخونو یې تیزاب پاشل کیږي چې دا شان دوی د تعلیم لري وساتل شي. په ډیرو سیمو کې اوس هم کورنۍ د واده په نامه خپلې لوریانې خرڅوي او یا یې په زور د جنسي ناوړه کارونو لپاره مجبوروي چې پیسې پرې وګټي. د افغانستان د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی مشال ریډیو ته وایي اوس هم په هیواد کې ښځې او نجونې د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي.
دا مسله چې یوازي وړه ماشومه واده کوي دا هم د خلکو رسمي رواجونه د جملې څخه ده چې نن سبا د افغانستان کې تل خصوص د پښتنو په سیمه کې ډېر زیات رسمي رواج لري. یو وړه ماشومه واخلي د دې له سوکالو سره له سوکالو هغه واده کوي، هغه بیا خپله خپله هغه کسانو ته واده کوي چې د څلوېښتو کلو پنځو سوکالو وي. نو دا به ډېره لویه ستونزه ده. مونږ ته ولایتي شورا په دې کې پرېکړه کړې ده او موږ خپل عامه پوهاوی لرو هغه نسونه چې موږ د هغو څخه رایې اخیستې دي او یا نه دي اخیستې. لرو پرتو سیمو ته خپله شخصا لرو پرتو سیمو ته لکه د بارودات چین نازیان لکه سرخو او نورو ولسوالیو ته ځي. زما هغو کسانو نه چې ما رایې اخیستې ده پېښه د هغو سره د عامه پوهاوي په هکله دی په بدل په واده سم کې د جلې واټول همدارنګه د جلې خرڅول چې مثلا د شینوارو په سیمه کې یو منطقه ده لري شینوارو کې چې ښځه خرڅه کې واړه واړه ماشومان نه پاتې شي د درو میاشتو څلوېښتو شپو د پنځو کلو دومره ماشومان نه پاتې شي او هغوی خرڅه کې. په دې برخه کې موږ ملک صاحبانو سره په تماس کې کېږو د هغه د طریقه موږ کورنۍ سره په تماس کې کېږو. یو لوی پروګرام ورته جوړ کړی دی په هغه پوهاوی ورته ورکوو چې انشاءالله چې فکر کوم چې د نږدې راتلونکي کې به څه مسله منځ ته راشي.
د بشري حقوقو اداره هیومن رائټس واچ ته به ورسته سړنې تر مخه چې پکې 850 خزو او انجونو سره په افغان جیلونو کې خبرې کړې دي. دغه سړنې خای د نیمه زیات خزې په داسې جرمونو کې کېد دي چې د سره یو جرم نه ګڼل کیږي، لکه د یو داسې ځای تختیدلی چې هلته د یو ناوړه کار لپاره په زور مجبور کړل شي، په زور د واده مسلې او یا د تشدد له عملي کورونه پرې خو دي اوس ته دغه له عمل په جیلونو کې ژوند کوي. د Human Rights Watch دغه سیرنه د هم وای د داسې خزو سره د پولیس رویه هم خراب وي او د عدالت لخوا هم ورسره انصاف نکېږي. نیویارک ټایمز لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د خزو پر ضد د تشدد د قانون د عملی کولو لپاره ډیر لږ څه کړی دي. د افغانستان په اړه د ټوکیو په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي وو دوی به د افغان انجونو او خزو د حقونو خوندي ساتل یقیني کوي او ورسپاره لیکي باید په دې لړ کې افغان حکومت او نړیوال هیوادونه خپل وعده عملی کړي.
بلوشا
په پېښور کې مېشت افغان جنیوای پېښور یې داسې دی لکه وطن او خپل اختر پکې داسې لمانځي څنګه چې په افغانستان کې خلک د اختر ورځې تیروي. باز محمد عابد اورو
د پېښور په مختلفو سیمو کې ګڼ شمېر افغان کډوال میشتي چې لزایي خلکو سره یې خېبه دي شریکي شوي. دوی وایي چې سکل به هم د تیرو کلونو په شان وړوکی اختر لزایي خلکو سره مانځي. یو ځوان انجلۍ چې له ماشومتوب په پېښور کې اوسېږي وایي چې اوس ورته پېښور پردی نه دی.
نویدا نورزی د کندهار ولایت اوسېدونکی یم او زه فعلاً د پېښور په تاکال کې موږ فعلاً اوسېږو. موږ داسې احساس نه دی کړی چې موږ د وطن څخه بهر اوسېږو. داسې اختر موږ شکر لمانځو د خپل دوستانو سره، خپل پښتنو سره، خپل خلکو سره. داسې احساس موږ ته شکر نه دی ودرېدلی. یعنی که زه چېرې افغانستان ته هم لاړ شم ته په اختر په داسې ښه توګه سر ونه ګورم لکه ما چې پېښور کې لیدلی دی.
دا چې افغانان څنګه اختر نمانځي او څه ډول خوراکونه جوړوي یوې افغان نجلۍ مشال راډیو ته وویل.
زمانم چې دا سادی احمد زید ام او د افغانستان د لوګاریا ما اوسېګم په جنگیر آباد کې او مونږ د اختر پاول ورځ باندې خېستا د منچی ورته وي او بسکټ میوه وغیرہ د شیزونه راوړو به د سکو چې خپلوانو ته یعنی ترونو ته تر لورانو ته ټوله ته ډوډۍ کو او وي مونږ ته ډوډۍ کې مونږ هغه ته ډوډۍ کو
تاسو د اختر د پر نوې جامې کړي
ما خو چې دی دوه جوړه کپڑے می کړي دي او سینډل شو نور بس اومده شیزونه مګست نور سم نه دی اغستلې
یاد دی وی چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان شرقي ولایتونو ته د پیښور او شاوخوا سیمو څخه ګنشمیر افغان کډوال ستانه شوی هر کال یې ګنشمیر کورنۍ د اخترونو د منځلو په خاطر پیښور ته راځي او دا ځکه چې د ډیرو خپلوانو او عزیزانو وسوم په پیښور کې میشتي
رازو د سندرغاړي دلراج خبرو ته دلراج د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکو د وای د وو کالو د عمر نه سندرې ویل پیل کړې دي د خپل کار په اړه هغه وای
ما او دې په سوات کې څه کولای شو هغه نو پلان چې د دا تر څوار زو او په هغه د کار چې له دې تر څو باندې کړې وخت تر کې ولې څه هغه په اړه دې
او دارته وای چې په سړو سندرغاړو کې د چا سره د سندرې ویل غواړي د چا سره د ارمان دی چې ته دغه سندرغاړي سره ته سندرې وایي دارت وای دلراج چې کله بازار ته ځي ځان له شاپینګ کې جامې ځان له علی او سوک دی وویني نو بیا څنګه چلوي آیا خلک در له راځي ته پوستر نه کوي ادارہ دو دلراج چھ د پاکستان نه علاوہ بہار تلی د سندر ویلو لپارا نو چکلا افغانستان تلی وی حال تا سنگا سدی ولی دل خلکو درد سنگا ہر کلے ہوا یو کاغرا تلگوائی دارا تو دلراج چې اختر لپاره د ست تیاریاں کړې دي اوستا اختر څنګه تیریږي لکه په روز کال د اختر څنګه وو سخ کال به څنګه تیروي ولی در لخوان نه درکې نو دلراج چې کله ستا خو به ملګری هم وي نو چې کله ته ملګرو سره ملاویږي او سره خبرې کوي نو هغوی درته څه وایي آیا ستا سندرې ستا ملګري اوري کله ته سندرې وایي او په سټیج باندې سندرې وایي نو په هغه وخت کې ته خو ماشومه هم یې دومره لویه نه څنګه چې ته فرض کنازی اقبال ته ګورې یا دغلته چې اوس نورې کمې سندرغاړي دي هغوی ته ګورې تا دغه د سټیج د تجربه کله ته لږ ووایي چې په سټیج باندې ته ولاړې نو ته څه احساسوې دغه سندره دې هم ورسره لږ شانو ویل چې دا کوم استاد ټولو نه زیاته خوښه ده
بلا چوڑی کی بلا
داوا د دې اونې پلوشا چې تاسو واوري دا د ځان ډیر خیال ساتي او د خوده پامان.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.